السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه شپږو بجو پورې د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری غړی کې د خپل قربا منورشانه کې پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی سپریم کورٹ د نقیب محسود په مقدمه کې استخباراتي ادارو ته د راپور جمع کولو لپاره یو اونۍ وخت ورکړی. په ګوجرخان کې یو ټرافیکي پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي. نن د پاکستان وزیر اعظم نیپال ته سفر کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د نقیب محسود وکیل وایي چې سپریم کورټ استخباراتي ادارو ته د تفصیلي راپور جمع کولو لپاره یو هفته وخت ورکړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نقیب محسود وکیل جبران ناصر نن وویل دوی حساسو ادارو ته د راپور جمع کولو لپاره یو اونۍ وخت ورکړی دی، خو د راتلونکي اورېدنې لپاره سپریم کورټ کومه مشخصه نیټه نه ده ورکړې او راتلونکي اونۍ د دغې مقدمې اورېدنه څه وخت هم کېدای شي. د نقیب محسود په وجنه کې مفرور د پولیسو پخوانی افسر راوانوار تر دا مهال پټ دی او د بیا بیا هدایاتو باوجود د څلور واړو صوبو پولیس او استخباراتي ادارې د مفرور انوار په نیولو کې بریالی شوي نه دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له لارې تجارت به د رواني میاشتې له 9 نیټې څخه پیل شي. د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال افغان او پاکستاني ګاډي به خپل مالونه په غلام خان کې ښکته کوي او پاکستاني ګاډي به افغان مالونه پاکستان ته او افغان ګاډي به پاکستاني مالونه افغانستان ته انتقالوي.
نه فلحال دیکھے گورنمنٹ سائڈ نے اجازت نشتا دی ڈرائیور ڈرائیور دا اصل کے انیشیل سٹیج دے دا سٹیج کلیئر کری شی نو بیا دا تورخم پشانتے دے کے ہم مکمل اجازت بھی می ویزا فیسلٹی بھی می فلحال دل دکھے ویزا یا پاسپورٹ فیسلٹی دے پوائنٹ بان نشتا دے نو دا جسنگ ٹائم تیری گی دا کی بھی اجازت پر کری شی مارکے میں.
د تیمور افریدی په خبره د غلام خان لارې افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ هم دوام لري او د ده په خبره نن نوي کورنۍ بکخیلو کیمپ ته واستول شوې. د قبایلي سیمو مشرانو فعالانو جرګې د خپلو ستونزو د حل لپاره کاري ډله جوړه کړې ده. د دې جرګې یو منتظم جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د درې ورځنۍ غونډو په پای کې تر ډیرو بحثونو وروسته په کاري ډلې جوړولو سلا شوي او د دې د جوړولو هدف د فاټا جګړه ځپلو سیمو ستونزې هوارول دي.
مونږ جانی او مالی نقصان شوی دی هغې وخت نه ده مکاناتو خبره ده هغې قیمت ډېر کم لګېدلی دی نو هغه مونږ وایو چې هغه انکریز شي دی چې مونږ هلته کرپشن مزید نه غواړو. کرپشن چې کوم زمونږ سیولیټ منسټریشن دی یا لاین ډپارټمنټ دی یا فوټا سیکریټ دی یا مونږ ته په کومې طریقې باندې چې کوم فنډنګ کېږي د کومه طرفه کېږي په هغې باندې به مونږ نظر ساتو. هغې
جاوید محسود زیاته کړه خپلې غوښتنې به د راتلونکي اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال اعلان کړي. د یادې جرګې لومړی ناستې د جمعې او شنبې پر ورځ په پېښور کې شوې وې چې پکې د اوو واړو قبایلي ایجنسیانو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. د پنجاب د ګوجرخان سیمې پولیس چارواکي وایي چې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي او 13 نور ژوبل دي. پولیس چارواکي عبدالشکور ویلي چې د مسافرو یو بس د پنجاب ناروال ښار ته روان و چې ګوجرخان سره نږدې دغه بس د تیلو یو ټینکر نه مخکې کېدو چې ورسره یې ټکر وکړ. شکور وایي چې 9 کسان د پیښې په ځای او 2 نورو په روغتون کې سا ورکړه. نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نیپال ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي وزیر اعظم به د خپلې دوه ورځنۍ دورې پر مهال د نیپال مشرتابه ته د جمهوري عمل په کامیاب سر ته رسېدو او د نوي حکومت د جوړولو مبارکي ووایي او د هغوی ستاینه به وکړي. سرکاري میډیا زیاتوي د وزیر اعظم عباسی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، تعلیم، سیلګرۍ، دفاع او د ولسونو ترمنځ د رابطو په ګډون دوه اړخیزه اړیکې لا نورې مضبوطې کړي. د فرانس د بهرنو چارو وزیر نن تهران ته ورسید. نوموړی په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د تهران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون او د شام په 2 کلنۍ جګړه کې د ایران د رول په سر په نړیواله کچه ترنګلتیا پیدا شوې ده. د جین او ای وی لی دریان دا سفر په جنورۍ کې پلان شوی و، خو د ایران په زیاتره ښارونو کې د زده کوونکو په مشرۍ تر احتجاجونو وروسته وځنډول شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي لی دریان به د 2 ورځني سفر پر مهال له ولسمشر حسن روحاني او بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وویني او د اټومي تړون عملي کېدو ترڅنګ به ورسره په دوه اړخیزه سیمه ییزو او نړیوالو معاملو خبرې کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه روسیان چې امریکا یې په خپلو ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنو تورنوي د روس حکومت لپاره کار نه کوي او ماسکو ویله هیواد هیڅ کله ونه باسي. له ان بی سی ټلویزیون سره د ولسمشر پوتین دا مرکه پرون په داسې حال کې خپره شوې چې د امریکا عدلي وزارت 13 میاشت 14 روسیان او ګڼې کمپنۍ د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې په هکله په رسمي توګه تورن کړ. د امریکا ځانګړي حکومتي وکیل رابرټ مولر او کانګرس درې کمیټۍ په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنو او له روس سره د ټرمپ د سلاکارانو د اړیکو په اړه پلټنې کوي. ولسمشر پوتین څو وارې دا رد کړی چې ګواکې د روس حکومت د امریکا په هغو ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخلت کړی دی چې ډونلډ ټرمپ پکې بریالی شوی و. او وروسته خبر دا چې د پاکستان سپر لیگ کرکټ میچونو کې بیګا د اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کینګز ترمنځ لوبه په شارجه کې وشوه چې اسلام آباد یونایټډ 2 وکټو سره وګټله. اسلام آباد یونایټډ په 300 اوورونو کې د 1450 رنزونو هدف پوره کړ. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. سباله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره غلام خان بندر پرانستل کیږي. د وزیرستان یو ځای مشر په دې هکړه وایي قبائلی سیمو مشرانو ځوانانو د خپل مسلو د حل لپاره یو سلوخت کسي کمیټي جوړ کړه. دوی څه غوښتنې لري؟
زمونږ جانی او مالی نقصان شوی دی، هغې وخت نه ده مکاناتو خبره ده، هغې قیمت ډېر کم لګېدلی دی. نو هغه مونږ وایو چې هغه انکریز شي، چې مونږ هلته کرپشن مزید نه غواړو.
امریکا په پاکستان ټینګار کړی چې ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو له موقع ګټه پورته کړي. په دې اړه دفاعي چارو څېړونکي سوایي
دا خلک چې کوم افغانستان کې جګړه کې دي، د مذاکراتو میز ته راولي، هغوی د مذاکراتو میز ته نه راځي. بیا پاکستان ته پکار دي چې دې نظام خلاص کړي.
د افغان ولسمشر لخوا د سولې د وړاندیز او د شام په غوطه خار کې روانې جګړې حال درکوو. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدای شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غوږی راځو. د دې غړی اولنۍ موضوع ته سبالا یعنی د چهارشنبه لورځ په غلام خان بندر دوارخیزه سوداګری بیا شروع کیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی 13 ورځ په یو بیان کې ویلي دا فیصله له سوداګرانو سره تر غونډې وروسته شوه. انتظامی وایي د تجارت د بیا شروع کولو لپاره یې انتظامات کړی دي. د سیمې سوداګران او مشران د فیصلې هیلمن کړی دي. تفصیل په دې رپورت کې اوري چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د مارچ 9مه څخه به پر غلام خان سوداګري پیل شي. پولیټیکل انتظامیه د مارچ پر 4مه په یو خبر پاڼه کې ویلي د جمعې او خالی شنبه پر ورځ به سوداګران له افغانستانه او ورپسې 4 ورځې به له پاکستانه افغانستان ته مالونه وړي. دا پریکړه د انتظامیه او د سیمې سوداګرانو ترمنځ په غونډه کې شوې ده. د سیمې یو مشر او سیاستوال غلام خان وایي له لارې سره ټول اقتصاد تړلی، نو ځکه هیله لري چې حکومت به له سوداګرۍ سره سره د بندر د ولس تګ راتګ لپاره لپاره هم پرانیسته وساتي.
دا د می د پرادر د خوشی خبره ده ویلی چې په ټول افغانستان کې د کاروبار خل لا کې شي روزګار پیدا شي. دا د می د افغانستان د ګوندی ملک سره مخه محمد ورا فتوا په دې کې د خوشاله دي می د خل کاروبارینا روزګارینا او بل می دا امید کوي چې دا غل یاره همیشه ده پورا د تاګرو تاګ ده پورا د دانا تاګ ده پورا هم کولا شي ویلی چې افغانستان د می د ګوندی ملک دی او دغه سره می د کاروبار د نره کې می مسلې دي او بل دا غل یاره ده شرط لیار دو او بل دغه انسان حال دې تقریبا د زرداده په پرسنه باد دا غلیار باندې او په افغانستان کې بالکل بیروزګاری دو او چې دالیار دې کولاو کړل نو ان شاء الله کاروبار دې سره مضبوط شي.
د سیمې یو تاجر اشرف خان وایي له تیرو څو کلونو راهیسې زخت ځپل شوی دي نو ځکه د غلام خان له بندر خلاصېدو سره به اقتصادي حالت ښه شي.
کاروبار یو دو چند شي بالکل چې قیمت دا خلکو چې قیمت ډېر مصیبت آی زه خلاصې وروسته د کراچۍ نه غا بیا سی کوای ترخم په لاندې څلوېښت زره ډالر ته لګي په ګلم خولې چې زه بیا یو سل زره ته لګي دمره پارک ته کېدی زر بازار کې قیمت چې روغه مخکې ډېر وځه په دې ودا چې خلوص چې دا خلکو کاروباري نه دکاني نه پمپي نه دا لګې دلی زیات تایر بروبار دې مش خلکو بیا کاروباري خلته یو څو لګالو سینه چې وتاړي داس باندې.
د شمالي وزیرستان خبريال نور بارام وایي د دواړه لوري سوداګران لډېر مودې راهیسې د لار خلاصولو په تمول د په خبره د غلام خان بندر لبیا پرانیستو سره به نه یوازې د وزیرستان او بنو بلکې د ټولو سیمې تاجران په خپلو پښو ودرېږي.
اپریشن زر به عزت نه بعد د تجرونو چې قیمه طریقه کار واغه مکمل ستاپ شوی وو چې میران شاه بازار میرلی بازار یې ختم شوی وي او د تجرونو یو درمدار وو د افغانستان په تجارت اووم طریق نه چې قیم اعلان کړی دا د پاک فوج او د پولیټیکل انتظامیې طرف نه په هغې باندې تجرونو انتهایي خوشي ظاهره کړې ده. د شمالي وزیرستان تجرونو سره سره د بانی ایریا تجرونو په باندې خوشي ظاهروي چې شمالي وزیرستان سره د بانی تجارت ته تړلی ده. شمالي وزیرستان چې سیمه تجارتي طبقه ده هغه به په پښه باندې ودرېږي. د اپریشن زربیاجب نه بعد اقتصادي لیول د تجرونو د عام خلک دا په مکمله توګه زیرو تر غولی وو څنګه د میرانشاه بازار مارکیټ یا اس کولویږي په دې وجه سره دلته چې کوم تجارتي حاله ځلې دي هغه په انتهایي تېزي سره به روان شي او موجوده حالت شامل ویني چې ډېر زیات سرمایدار چې کوم
د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو پیلېدو وروسته د غلام خان لار وتړل شوه چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرانو تاوانونه وګالل. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي پر غلام خان یې ټرمینل جوړ کړی او د سوداګرۍ لپاره یې ټول انتظامات کړي دي.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د غلام خان لاره به د روانې میاشتې د اوومې نیټې یعنې چهارشنبې د ورځې نه د افغانستان سره د تجارت لپاره خلاصه کړل شي. زموږ همکار مجید بابر د شمالي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور اپریدي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې لومبه تجارتي قافله به کله افغانستان ته وړي. هغه وایي
ترتیب دا شنه چې په اولنی سر کې به د پاکستان نه ګاډي ځي افغانستان ته 7 تاریخ باندې او دا به د کافلو په شکل کې دي او پهله سر کې موږ دا کوشش شي چې 10 نه 15 ګاډي روزانه په بنیاد باندې روان کړی شي. بیا د هفته کې د جمعه او د هفته ورځ چې دا موږ د افغانستان نه پاکستان طرف ته ټریډ لپاره کولاو کړی ده.
د دې طرف چې کوم تاسو په 8 تاریخ کومه کافله بوري په دې کې څه سامانونه دي؟
د کې سیمنٹ ټیم او وریجا ده او نور کنستراکشن میټیریل دا پهلا فیس کری او یو هفته بعد موږ د سبزیان او غیره او د فروټ د هغه هم شته دی پروګرام هم شته دی.
ها او د افغانستان نه به سره پرې دی تاسو پاکستان ته
هر څه لاوډ دي صرف دا کانټرابند آیټم شې دا بالکل نشي لاوډ کې دی.
ها د غلام خان لار باندې چې کوم د کسٹم کلیرینګ او نور کوم ټرمینل تاسو جوړ کړو نو هغه فعال شو هغه اوس کار کوي او دغه کې عمل راغی
بالکل 100% کمپلیټ شولو او هم دا ګاډي به چې زی دا به ټول هم په غلام خان ټرمینل باندې به پاکستان نه چې کوم ګاډي زی ای ته به د افغانستان سایډ نه ګاډي راځي په ما کې به دا سامان اپلوډ کیږي او تر هم بیا فردر ټریډ په افغانستان کې کیږي. دا شون دی د افغانستان نه چې کوم ګاډي راځي اوبه هم دلته کې په غلام خان ټرمینل باندې به نور ګاډي وته راځي هلته نه مسمن اپلوډ کیږي دغه برازي.
او د غلام خان په لار چې کوم د خوست نه کډوال راته دا وی لړۍ اوس هم روانه ده؟
بالکل جی هغه روان دي. ټوټل به 4300 سمثینګ کډوال دي اوبه د خوراوړل کیږي. فی الحال یو هفته پروسیس شو په دې کې
غلام خان لاره ډیر لری ده، نو په دې لاله کې تاسو د دوی شکایت کنسیډر کوئ؟
دې چې کوم مطالبه ده دا مونږ کنسرن کوارټرز ته فارورډ کړی ده، او هغه په دې باندې سوچ کوي، او ان شاء الله کولاو به شي، هغه لاره به کولاو شي. خو فلحال د غلام خان لاره کولاو ده، او مونږ د خلکو ته دا خواست کوو چې څومره ماکسیمم کېدی شي په دې لاره باندې راشي، یوز دې کی او فیسیلټی ده، یو اپورچونیټی ده.
ها، د بکخیلو کې هم د کومې کورنۍ ته ثبوت لري دی هغه د بکخیلو نه بخپلو سیمو ته کله د غوی روانګي کیږي؟
دې کې یو د مداخلو چې کوم ټرایب دی، هغه ټایم به پدای لګ زیات لګي چې هغه لا کله کلیر نه ده، نو کم از کم 3-4 میاشتې هغه په بکخیل کې هم باندې وي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی و چې د غلام خان بندر په خلاصېدو او دا راز د افغانستان نه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په افغانستان کې میش د جنوبی وزیرستان کډوال بیا وایي دوی غواړي چې خپل سیمه ته ستانه شي، خو د پاکستان حکومت ورته لاندې لارې نه خلاصوي. دوی هم دا رنګ وایي چې حکومت دې د دوی د سامانونو او گاډو د ستنولو اجازه هم ورکړي. په دې اړه تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال سلاب مسعود راکوي.
د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان مختلفو سیمو ته ورغلي د قطبي وزیرستان قبایلیون ویایي چې د هجرت په ژوند کښې نور سخت تنګ تغییر یو. د پاکستان حکومت د میژا د ګاډیو څارویانو او نور کورني سامان سره د واپس تګ زرکي بندوبست راته وکړي. دا وخت د خوش په ګلان کیمپ کښې میشت یو قبایلي حاکمین په دغه باره کښې په رنگ جاغیږي.
یو بل قبایلی ساور جان زیاتاوی
د کمران ادریجینا د پټیکل د میرم صاحب دا غوښتنه ده چې می سره د خپل گاډی کا پرچین راغو، می سره د خپل گاډی بریز دی ګل مخون پجار باندې سنا سکت ګلې لوړل هغه بل گاډی نه دغه وته او فار د کری پیسې د سره وین نه کوم می سره د دغه مرسته وشي چې می زو شمالي وزیرستان ته د خپل گاډی سره لور شي.
د دولت خان خبرو ته هم غوښ کښېږ دی.
می زا پیندا د پاکستان چارواکي ته چې می زا خپل وطن ته واپس کو، می زا په شه اخلاص سره واپس کو، می سره د سامندین ایسپریز دی، می سره د تکلیف نه راځي.
ما کوشش وکړل چې د قطبی وزیرستان د دغو قبایلانو د مشکلاتو او غوښتنو نه د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د پولیټیکل انتظامیه چارواکي خبر کا، خو زه په دغې کوشش کښې بریالی نه شولا. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په لسنیمو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د قبایلي سیمو مشرانو او فعالانو د درې ورځنۍ غونډو په پای کې د خپلو ستونزو د حل لپاره سلویختي یا کاري ډله جوړه کړې ده. د جرګې یو منتظم مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به خپلې غوښتنې د راروان اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
د جرګې لومړنۍ غونډې د جمعې له ورځې په پېښور کې پیل شوې وې چې پکې د وو واړه قبایلي ایجنسیو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې منتظم جاوید مسعود پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل چې تر ډېرو بحثونو وروسته دوی په څلوېښتۍ یا کاري ډلې جوړولو سلا شول. نوموړي وویل چې د سلوېښتې جوړولو هدف د جنگ له لاسه فاټا ته د ور وړاندې شویو ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کول دي.
زموږ جاني او مالی نقصان شوی دی، هغې وخت نه ده مکاناتو خبره ده، هغې قیمت ډېر کم لګېدلی دی، نو هغه مونږ وایو چې هغه انکریز شي، چې مونږ هلته کرپشن مزید نه غواړو. کرپشن چې کوم زموږ سیول اډمنسټریشن دی یا لاین ډپارټمنټ دی یا فوټا سیکریټ دی یا مونږ ته په کومې طریقې باندې چې کوم فنډینګ کېږي د کومه طرفه کېږي په هغې باندې به مونږ نظر ساتو، هغې به مونږ کوشش کوو چې چرته چرته کرپشن شوی دی هغه به مونږ پاینټ آؤټ کوو، څومره پیسې مونږ ته راغلي دي، آیا هغه بالکل هغې سیکټرو ته تللي دي، هغه کارونه شوي دي نه دي شوي، نو مونږ دا وایو چې هلته د فزیکل ویریفیکیشن وشي.
جاوید مسعود زیاته کړه چې دوی خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه چاپوي او دا به بیا خبریالانو او چارواکو کې ویشي. د قبایلي سیمو دغه مشرانو په داسې حال کې څلوېښتي جوړوي چې وار لمخه د قبایلي سیمو د ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم هلې ځلې پیل کړې دي. غورځنګ د فبروري له لومړۍ تر لسمې پورې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و چې وروسته ورسره حکومت په لیکلې بڼه د هغو ځینې غوښتنې ومنلې. د غورځنګ غوښتنې وې چې لا درکه کسان د عدالت ته حاضر شي، سیمه دې له ماینونو پاکه شي، پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کېږي، کرفیو یا ګرځبندیز دې نه لګېږي، د نقیب مسعود په وژنه کې تورن افسر راو انوار دی ونیول شي، او د پښتنو د ماورای عدالت وژنو په اړه دې تحقیقات وشي. تر تړون وروسته پوځ وطن کارډ ختم کړ او د غورځنګ په وینا په لسګونه لادرکه کسان کورونو ته ستانه شوي، خو البته ویلي دي چې تر تړون وروسته له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فاټا ستونزې راپورته کړي دي، خو د جرګې منتظم جاوید مسعود وایي چې دوی د تحریک نه بلکې د قومونو په کچ خپلې ستونزې رابرسېره کوي او د حل لپاره یې مبارزه کوي.
د عبدالحی کاکل رپورټ مو له پامیر ساحل واورېده. ورځ یو بل رپورټ ته امریکا په پاکستان ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد اقداماتو لپاره دی د نوو موقعونه ګټه پورته کړي. بلخوا پاکستان دا موقف لري چې د ترهګرۍ ضد یې لا لوړاندې ډیر کار کړی، اوس په کار ده چې افغانستان او امریکا هم خپلې ذمهواری پوره کړي. دا چې پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره نور څه کولی شي او افغانستان او امریکا ته څه ګامونه پورته کول پکار دي. په دې اړه د دفاعي چارو له پوهانو سره مو خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې پاسې اوریدلی شي. امریکا وایي پاکستان ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو لپاره نوې موقع لري، پکار ده چې ګټه ترې پورته کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون بیان دی ډانا وایټ تیره ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان په خپله هم ترهګرۍ ډېر ځپلې، واشنگټن غواړي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره له اسلام آباد سره په ګډه کار جاري وساتي. بلخوا اسلام آباد وایي چې په پاکستان کې یې د ترهګرو جالې ختم کړي دي او په دې هیواد کې اوس وسلوالې ډلې منظمه موجودګي نه لري. د پینټاګون د تازه بیان په اړه د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر بریګیډیر صاد محمد وای چې امریکایي پوځ له پاکستان سره تعلق خرابول نه غواړي او پاکستان هم د ترهګرۍ ضد جنگ کې له امریکا سره ډېره مرسته کړې ده. خو نوموړی زیاتوي
دا چې کوم پاکستان کې اوس تعاون نغې غوسته دی، نو پاکستان د پکار دی چې یا خو دغه تعاون رامخ کی چې افغانستان کې امن راشي، دا خلک چې کوم افغانستان کې جګړه کې دي د مذاکراتو میز ته ولی هغه د مذاکراتو میز ته نه راځي، بیا پاکستان د پکار دی چې دې نظام خلاص کی او دې ته دا وایي چې زموږ په خاوره باندې بس وکړي کې نه، تاسو کس جنگ کوي یا څه کوي د افغانستان په خاوره کوي. اوس پاکستان دا کومه خبره ده چې مونږ ډېر جنگ کړی دی، مونږ دا کړی دی هغه کړی دی، دا اوس د دې دومره په دنیا کې داسې پذیرایي نه کیږي. دا مونږ سوچ پکار دی پاکستان له چلا ولې اوس نه کیږي، څنګه څه مسله خوشته دی.
بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټننټ جنرال تلت مسعود وای د پینټاګون له ورستي بیان نه داسې ښکاري چې د پاکستان په اړه امریکایي رویه کې نرمي راغلې او پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ د خاتمې لپاره کار وشي. نوموړي وویل
پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ کو یا افغانستان کو یہ موقع نہ دیا.
پاکستان ہت سے کوي چې افغانستان او امریکا ته شکایت موقع ور نه کړی، نو د هیوادونو ته هم پکار ده چې له پاکستان سره همکاري وکړي او په افغانستان کې کومي وسلواله ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان موجود وي د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نو زما په خیال د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ورستۍ کړکیچ په کمیدو دی او دواړو خواو ته د همکارۍ زیاتولو ضرورت محسوسیږي. نو پکار ده چې دا سلسله مضبوطه شي، کنه وی نو په افغانستان او پاکستان کې ترهګرۍ ډلې بعد د دې کړکیچ څخه ګټه پورته کړي.
افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ہوگا.
د یادونه دا چې د پاکستان د بهرنو چارو سکتر تهمینا جنجوا سبا د نه پورز د امریکا دو ورځنی سفر کوي او له دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت و مشر او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نائب مرستیاله لیزا کارټس هم د اسلام آباد دوره کړې وه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو او همکارۍ سیوا کولو په اړه خبرې اترې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هغه تورونه رد کړی دی چې د سینټ په انتخاباتو کې یې په پیسو ووټونه اخیستي دي. په پاکستان کې د سینټ انتخابات د تیر خالی په ورځ ترسره شوي دي. په دې اړه تفصیل د عبدالحق کړنورو.
د سینټ تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د لومړي ځل لپاره په کراچي کې خبريالانو ته مخامخ شو. پر دې مهال زیاتره پښتني د هغو تورونو پاړوي چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف او متحده قومي موومنت پاکستان پر پیپلز پارټي لګوي. دواړو ګوندونو وایي چې پیپلز ګوند د خپل امیدوارانو د کامیاب کولو لپاره د صوبایي اسمبلی د غړو ووټونه په پیسو اخیستلی ول، خو بلاول بټو زرداری دا تورونه رد کړل.
سیاسی ګوندونه باید د خپل خپګان زور تر موږ نه باسي. د سند انتخاباتو د کمیسیون مشر هم د سند ټاکنې شفافې ګرځولې دي. زموږ په واکمنۍ کې دوه ځله د سند ټاکنې شوې وې، خو یو ځل هم را باندې د درغلې تورونه ونه لګیدل. دا چې کله مسلم لیگ نواز ډله په واک کې وي او انتخابات کیږي، نو خلک بیا د درغلې تورونه لګوي.
پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې شپږ غړي لري او له دې حسابه پکار وای چې د سینټ یو غړی وټاکل سي، خو د ګوند دوه چوکۍ وګټلې. د انتخابي نتیجو تر اتورس د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټوئیټر باندې ولیکل چې پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیسو په زور د سینټ دوه چوکۍ ګټلې دي. دا شان د متحده قومي موومنت مشر ډاکټر فاروق ستار هم تور لګولې چې پیپلز پارټي داندې کړې ده. خو د پاکستان ډاون ورځپاڼې بیا د سرچینو له قول لیکلي چې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی ځینو غړو خپل ووټونه خرڅ کړي دي. خو د دې صوبې د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی پرون مازیګر مشال ریډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې ملګرو یې ووټونه خرڅ کړي نه دي. دی وایي زموږ د اسمبلی مخې ته هم خلکو د پیسو صندوقونه ګرځول راګرځول، په څلور څلور پنځه پنځه کروڑ روپۍ د ووټ اخیستلو وړاندیزونه کول. خو د تحریک انصاف غړي له خپل ګوند سره ټینګ ولاړو او پارټۍ چې چاته د ووټ ورکولو ورته ویلي ول دوی هغه ته رائے ورکړي. د سینټ د دوه پنځوس غړو تر انتخاب وروسته اوس بله مرحله د سینټ د چیرمین د ټاکلو ده. تر دې وړاندې په سینټ کې پیپلز پارټي اکثریت درلود، خو د اتلس غړو د مودې پوره کېدو وروسته اوس اکثریت بایللې دی. د دې ګوند مشر بلاول بټو زرداری په پورنی خبري غونډه کې ویل چې هڅه به کوي چې د سینټ چیرمن خپل راولي، خو مسلم لیگ نواز ډله بیا وایي چې په سینټ کې اوس د دوی اکثریت دی، نو د چیرمین تعلق به د دوی له ګوند سره وي.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو لسیزه کې د ترهګرۍ او سیلابونو له وجې په سوونو سکولونه زیانمن شوي دي. دا چې موجوده صوبایي حکومت په دې اړه څه هلې ځلې کړې دي، زموږ همکار مجید بابر د تعلیم د څانګې صوبایي سیکرټري ارشد خان سره خبرې کړې دي. دی وایي
دا موجوده حکومت چې راغلی دی نو دوی تقریبا 2405 سکولونه لکه یا ریکنسټرکټ کړی دي یا اپګریډ شوی دي او یا نوی تعمیر شوی دي. لکه 2405 سکولونه په دې کې کوم زیاده تباه شو هغه پوری کنسټرکشن شوی دي یا اپګریډ شوی دي او یا مطلب دا دی چې دا نوی چې کوم راغلی دي هغه پکې مشته.
هغه سکولونه مو چې کوم په دې طرحه غریه دوران کې ویجاړ شوی یا جزوی توګه به تباه شوی.
بالکل بالکل هغه پکې هم مطلب هغه کې لکه دا هغه لپاره سپیشل پیکیجز هم راغلی وو. مطلب موږ خپل انوال ای ڈی پی نه موږ دي اوس په دې چې دا وخت زمونږ د خیبر پښتونخوا د الیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ډیپارټمنټ بجټ چې دا تقریبا یو سل او سلويخ ارب روپۍ دی. دوه کم سلويخ ارب روپۍ په هغه کې شل ارب روپۍ چې دا موږ تش د نوي سکولونو لکه ډیولپمنټ سایډ باندې ورکو. نو دا تیر پنځه کال نه تقریبا د شپږ ارب نواله او د شل ارب روپۍ بولي دا تش په ډیولپمنټ د نوي سکولونو په تعمیر او په ترخیه په باندې لګیدل.
نو په دې کې د جنکو د سکولونو باره کې تاسو ویلې شي چې را د جنکو نوې سکولونه جوړ شوې دي یا د جنکو انرولمنت باندې فوکس شوې ده؟
د جنکو انرولمنت چې سبا په دې وخت کې زمونږه لکه زکاته د پرسنټیج یو مانو په الیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې زمونږه چیرې شو ده نه هغه 44 او 56 نه وایي لکه 44 شت ماشومان دي او 56 کیسه
ماشومان دي د دې د یو والی د رئیس ټول لپاره زموږ پالیسی دا چې موږ څومره نوې سکولونه جوړو د پلسو کې و سکولونه لګو او یا فیصد موږ نه کوله فند ورکو او ډېر فیصد الکان ورکو دریو کال فکر زموږ په سایت پاتې دي موږ هر کال یو پرسنټ لکه پدې کې دا ډیسپیریټی کمیږي لکه څنګه کال دا چې دینو ماته سوې چې 44-56 دا نو پروس کال دا 57-43
بل سر په دې باره کې دا خبره کیده چې یره په سکولونو کې استادانو حاضریانې کمې دي او استادان ناراضي دا غي د پاره تاسو کوم نوې نظام یو تاسو متعارف کړي واغ د ټلیفون د موبایل د لارې نو هغه عملی دی او دا غوي د دې استادانو د راتګ سره څه کوي تاسو چیرې دی په خپل ډیوټي
راځي اګه ته مونږه ان دی آی ایم یو انډیپندنت مانیټرینګ یونټ وایو چې هغه زمونږ د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه بهر لګه یو پروجیکټ وو چې هغه د سکل مونږه اتارټی د کنورټ کو دا هغه اکټ مونږه داخل کړل لکه هغه یو ډیر کامیاب تجربه دا هغه په وجه باندې تجربه زمونږ د استادانو حاضری چې دا نه هغه 87% رسیدل لکه دا یو ډیر لوی خبره ده 87% حاضری مطلب دا دی چې لکه څوک چې بچوټی دي لکه دا هغه حاضر نه لکه چې دا بالکل ولاړ دي په سکول کې ولاړ دي روزانه هغه زمونږ وو او یا
د خیبر پختونخوا د تعلیم سانګې سیکرټری ارشد خان وو چې په دغه صوبه کې د سکولونو د بیا رغولو او نو سکولونو د جوړولو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کړي. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې. د مجید بابر نه د خبرونو لنډې زورو
دغه کې مسعود وکیل وایي چې سپریم کورت استخباراتي ادارو ته تفصیلي راپور جمع کولو لپاره یو هفته وخت ورکړی دی. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له لارې تجارت په دروانی میاشتې لومې نیټې څخه پیل شي. د قبایلي سیمو مشرانو فعالانو جرګې د خپلو ستونزو د حل لپاره کاري ډله جوړه کړې ده. د دې جرګې یو منتظم جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د درې ودانۍ غونډو په پای کې تر ډیرو بحثونو وروسته په کاري ډلې جوړولو سلا شوي. د پنجاب د ګوجرخان سیمې پولیس چارواکي وایي چې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دوه ورځنۍ سرکاري سفر نیپال ته رسیدلی. د پاکستان سرکاری ټلویزیون خایي چې د کټمنډو په هوایي ډګر د نیپال وزیر خزانه یوبا راج کتواډا د هغه هرکلی وکړو او بیا یې د نوي منتخب شوي وزیر اعظم خادگا پرساد شرما اولی سره ګارډ آف آنر واخیست. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته رسیدلی. نوموړی په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د تهران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال ایټمي تړون او د شام په وو کلنۍ جګړه کې د ایران د رول په سر په نړیواله کچه ترنګلتیا پیدا شوې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه روسیان چې امریکا یې په خپلو ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنو تورنوي د روس حکومت لپاره کار نه کوي. امریکا د شام ختیځې سیمې غوطه کې د عامو وګړو په وجنه کې د ماسکو د ظالمانه رول له کبله په روس تنقید کړی دی.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د ساده خبرونو لنډیز واورو او اوس په مکرې چې د پاکستان کورونې ورسپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زموږ همکار نجیب عامر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
په اردو ژبه خبریدونکي ورسپاڼې اکسپرس نن په خپلې ادارې کې لیکلي چې د سنت انتخابات د جمهوریت برخ ښکاره کوي. ورسپاڼه لیکي د ملک د پیچلو سیاسي حالاتو باوجود د تیرې هفتې په ورځ د انتخاباتو په خیر خیریت سره کېدو هغه ګنګوسې غلطې ثابتې کړې چې کېدای شي دغه پروسه په وخت سرته ونه رسیږي. ورسپاڼه لیکي اوس د خلکو سترګې راتلونکو عامو انتخاباتو ته دي او اټکل کېدای شي چې د سنت د انتخاباتو په شان هغه به هم په بریالیتوب توب مکمل شي. ورسپاڼه لیکي د سنت په انتخاباتو کې کوم ګوند ګټه وکړه کوم تاوان دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې د یادې پروسې بشپړېدو جمهوري پروسې ته ګټه ورسوله. په انګریزي ژبه خبریدونکي ورسپاڼه ډیلی ټایمز لیکي لیوې اونۍ زیات وخت کېږي چې د فایې پلټنیزې ادارې د چارواکو خلاف د سیرنو امر شوی. د چا په موجودګۍ کې چې یو عیسوي مذهبه ځوان ساجد مسیح د ودانۍ د څلورم پوړ نه ځان لاندې راغورځولی و. د ورسپاڼې په باور د فایې په دغه ودانۍ کې چارواکو له ساجد مسینا په سختو تکتیکونو پښتنې ګروېګنې کولې. ورسپاڼه لیکي پاکستاني ولس له دې نه ځان خبرول غواړي چې د تحقیقاتو پایلې څه دي. او همدارنګه هغه چارواکي چې د پیښې تر شا لاس لري باید په ګوته شي، خو چارواکي دې ته غاړه نه کړي. ورسپانه لیکي په دې وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې دا ډول پیښې بیخي زیاتې شوي. عیسوي مذهبه خلک کډه کولو ته اړ شوي او یا هم په ویره ویره ژوند کوي او امنیتي ادارې له دوی سره مرستې نه کوي. دوی ټول د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې ځورول کېږي. او ډان روسپانی بیا د پاکستان او ترکی ترمنځ تجارت ته کتنه کړې ده او لیکي د دې باوجود چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت د تړون لپاره د خبرو و پړاو ترسره شوي، خو داسې ښکاري چې په دې لاره کې ګټور ګامونه نه دي اخیستل شوي. ورسپانه لیکي اوس مهال له ترکی نه پاکستان ته واردات 300 میلیونه ډالر دي، خو له پاکستانه ترکی ته صادرات بیا د 200 میلیونه ډالرو په اندازه دي. ډان لیکي پاکستان د ترکی د حکومت په غوښتنه په پاک ترک سکولونو بندیزونه ولګول، د هغوی استادان په زور له هیواد وویستل، خو د دې باوجود هم داسې ښکاري چې ترکیه د پاکستان سره د تجارت ودې ته لیواله نه ده. پاکستان ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل روسي سفر کې کسه هم ویلی و چې پاکستان او ترکیه دورونه هیوادونه دي، خو د تجارت یادونه سرسری کړې وه او زیاته علاقه مندي نه وښکاره کړې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په پاکستان کې د سینټ د هندو میرمنې د منتخب کېدو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا اے ایف پی بیا په شام د رواني خانه جنگي موضوع باندې لیکنه راخستې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی په پاکستان کې د ترسره شو د سینټ د انتخاباتو په اړه په یو لیکنه کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د پیپلز ګوند په ټیکټ د سند صوبې سره تعلق لرونکي داسې هندوه ښځه کرشنا کوماری منتخب شوله چې په ټولنه کې ورته په ټیټ نظر کتل کېږي. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي هغه مذهبي شخصیت مولانا سمیع الحق ماتې خوړلې چې تحریک انصاف ګوند ورته ټیکټ ورکړی وو او د طالبانو د پلار په نامه پیژندل کېږي. دا جانس په خبره کرشنا کوماری د هندو مذهب هغه ټولنې سره تعلق لري چې په هند او پاکستان کې ورته په ټیټه سترګه کتل کېږي او حتی خلک ورسره لاس هم نه ملاوي. اجانس لیکي چې په 1947 کال کې کلا د برصغیر ویش وشولو او پاکستان او هند بل بل هیوادونه شول، نو زیاتره هندوانو د پاکستان نه هند ته کډې وکړې، خو هغه چې بېوزله وو او اقتصادي وضع یې هم خنوا پاکستان کې پاتې شول، خو تر کلونو کلونو پورې لکه د نورو اقلیتي ټولنو د مسلمانانو لخوا بد سلوک سره مخ شول. اجان سره په خبرو کې کرشنا کوماری ویلي دي چې ډیره خوشاله ده او دا خبره چې تصور یې هم نه کاوه چې چرې به د سینټ غړي شي. بلخوا ایف پی خبري اجانس په شام کې رواني د خانه جنگي موضوع راخسته ده او لیکي چې د خالی په ورځ شامي ځواکونو په غوطه سیمه کې د یاغیانو د واک لاندې ځینې سیمې قبضه کړې دي. د اجانس په خبره په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او په زرګونو خلک محاصره شوي دي چې مرستو ته سخته اړتیا لري. د اجانس په خبره په یو بل پیښه کې ترکی سره په پوله د ترکی جنگي الوتکو د حکومت په لوه جنگیالو په یو ودانه بمباري کړې ده چې پکې شپږ دیرش کسان وژل شوي دي. اجانس زیاتوي چې د تیر زیارت په ورځ شامي ځواکونو پرمختګ وکړ، خو برتانیا کې میشته د شامي فعالانو ډله وایي چې ځواکونو د غوطي په شرقي او جنوبي برخو کې څلور سیمې نیولې دي چې پکې دوه هوایي اډې هم شامل دي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې تل ټینګار کړی چې د سولې خبرې له افغان حکومت نه بلکې امریکا سره کول غواړي. په دې اړه سفارتکاران او څېړونکي څه نظر لري؟ د اسوسییټډ پریس یو رپورټ کې یې تفصیل د یوې لنډې دمې نه پساوري. که څه هم وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې تازه وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د روغې جوړې خبرې به یوازې له امریکا سره کوي او امریکا لا هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي کاروایي توندولو خبرې کوي چې په نتیجه کې یې وسلوال مذاکراتو ته کینول غواړي.
اسوسییټډ پریس ته د افغانستان او پاکستان لپاره پخوانی سفارتکار لورل میلر وویل امریکا ته د خپلو ځواکونو د ایستلو په شمول د افغانستان د سولې په اړه مذاکراتو لپاره واضحه تګلاره پکار ده. خو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دا ډول کوم مهال ویش به د افغانستان دښمنانو ته ګټه رسوي نو ځکه یې نه په ډاګه کوي. د ولسمشر غنی لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې په وړاندیز کې ویل شوی چې طالبانو او د هغوی کورنیو ته به د آزاد تګ راتګ لپاره افغاني پاسپورټونه ورکوي. د طالبانو مشرانو نمونه به د بندیزونو نه د ایستلو لپاره کار کوي. همداراز طالبان خپل دفتر قایمولی شي چې د هیواد په سیاسي بهیر کې شامل شي. خو اسوسییټډ پریس لیکي چې بیا هم طالبان له افغان حکومت سره خبرو کولو ته ندي تیار. بلخوا د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا یوې مشرې سفارتکارې ایلس ویلز ویلي چې د طالبانو خبرې د واشنگتن پر ځای د خپلواک او جایز افغان حکومت سره په کار دي. بلخوا طالبانو د فروری په 14مه د امریکایي ولس په نوم خلاص خط کې لیکلی وو چې امریکا د دوی په هیواد یرغل کړی او د دوی حکومت یې نسکور کړی نو په کار دي چې اوس خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي او د حکومت واګې د طالبانو امارت اسلامي ته وسپاري. اسوسییټډ پریس د دې رپورټ په اخر کې لیکي چې په افغانستان کې د سیاسي حل په اړه گاونډي هیوادونه لکه ایران، پاکستان او روس هم شکونه لري او په دې نظر دي چې که امریکا له افغانستانه وځي او دا هیواد له ګډوډۍ سره مخ کیږي نو په کې به دغه گاونډي هیوادونه د بیلابیلو وسلوالو سره تعلقات ټینګول غواړي. خو لورل میلر وای چې د سیاسي حل لپاره به امریکا هم اقدامات کوي او یوازې دا ویل کافی نه دي چې د مذاکراتو لپاره یې دروازې خلاصې دي. په دې کې د امریکا له موجوده موقف نه علاوه په لارو چارو هم غور پکار دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شام فعالان وایي چې شامی ځواکونو په دې نږدې ورځو کې له یاغیانو څخه د ختیځې غوطه څلورمه برخه نیولې ده. دا خبره پرون د انساني حقوقو د سار لندن میشته تنظیم کړې ده. د بمبارۍ له وجې په سلګونو کسان سیمې پرېښودلو ته مجبور شوي دي. د امریکا او برتانیا مشرانو په غوطه کې د انساني ناورین پړه په روس اچولې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د شام د بشر حقوقو د څار سازمان پروند ویلي چې شامی ځواکونو د کار کلیم ځکه نیولې. په غوته کې د جیش الاسلام نومي یاغي وسوالې ډلې بیان ویلي چې د حکومتي ځواکونو د هر څه تباکولو اقدام یاغیان پر شاتک او بیا منظمه کېدو ته مجبور کړل. تر دې وړاندې سرکاري رسنیو ویلي چې حکومتي ځواکونو د دمشق په ختیځ کې د پرمختګونو پر مهال ځینې کلی او د کار کلیم ځکه کنټرول کړی دي. د حکومتي ځواکونو د بمباریو له وجې په سلګونو خلک کورونو پریښودو ته ارسوي وو. فعالان وایي چې د فروری له 13مې حکومتي او اتحادي ځواکونو چې د دمشق په اطرافو کې پوځي کاروای پیل کړې ده له هغه راهیسې په ختیځه غوطه کې 600 کسان وژل شوي دي. د روس لخوا د ورځې تر 500 ساعتونو پورې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شام په کچه تر یوې میاشتې پورې د ډزبندۍ پر اعلان لا عمل نه دی سوی. ملګرو ملتونه وایي چې په غوطه سیمه کې څه کم 400,000 کسان بند پاتې دي. پر شامي پوچ تور لګېږي چې ولسي وګړي په نشه کوي. خو حکومت وایي چې غواړي دمشق له هغو وسوالو ډلو آزاد کړي چې دوی ترګر بولي. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر ویلي چې پرون د دې هیواد وزیر اعظم تیریزا می او امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټلیفون خبرې کړې او پر دې خبره سلاح شول چې په غوطه کې د بشري ناورین ذمہواري د شام اتحادي هیواد روس په غاړه ده. بیان وایي چې دوی دواړه په دې سره سلاح سوچ باید هرومرو روس او هغه څوک چې پر شام اثر و نفوذ لري باید پر شامي رژیم زور راوړي چې تشدد ودروي او ولسي وګړي خوندي کړي. دا شان د فرانس ولسمشر د ایران پر ولسمشر ټینګار کړي چې پر شامي حکومت فشار راوړي چې په غوطه کې د ولسي خلکو پر ضد تشدد ودروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سواد په منګوره کې د کتابونو یو سټال لګیدل دی چې مقصد دی خلکو کې د پښتو ژبې کتابونو سره مینه پیدا کول او د هغې لوستلو ته هڅول دي. دا سټال د لیکوال په نوم ټولن جوړ کړی دی. د غونډې ته ګڼ خلک ورغلي وو او کتابونه یې هم ترلاسه کړي دي. په سټال کې د مشال ریډیو کتابونه هم موجود دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د منګورې په نشاط چوکې سټال ته ګڼ خلک ورغلي ول چې پکې ورته کتابونه ډالۍ شول. په دې کې د مشال راډیو خبره کړي کتابونه هم شامل ول. اکبر شاه یوسفزی وایي ځوانان باید لوست ته پام وکړي.
په لاره تېرېدم د سټال مې وکتو، نو په دې کې د لیکوال له طرفه او مشال ریډیو له طرفه ما دا کتاب مشالونه ترلاسه کړو، نو ما د دې بیه کوله، خو ما ته ویي دا ستا د تا ته چې دی نو د لیکوال له طرفه مونږ مفت ډالۍ کوو، نو ډېر ځوانان چې دی هغه دې طرف ته چې دی توجه نه ورکوي، نو دوی له پکار دی چې داسې قسمه هلې ځلې شروع کړي، نو انشاءالله چې دې کتابونو طرف ته دې ظلمو فهم راځي.
د کتابونو سټال ته لیکوالان او ادیبان هم ورغلي ول. د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمد روخان وایي د پښتنو پرمختګ له علم او لوست سره تړلی دی.
بیا هم یو کوشش دی چې د خلک د پښتو ادب ته کتاب ته مایل شي. د کم وخت پورې چې پښتو ژبه د سرکار د صوبې یعنی سرکاري ژبه نه ګرځېدلې، نصابي ژبه نه ګرځېدلې او کسبی ژبه نه ګرځېدلې، د هغه وخت پورې دا ژبې شې نه دا لکه ترقي نشي کولی. موږ به وایو لیکن کتابونه به پکې موږ لوستی نه شو.
د سیمې یو شاعر روزی خان لیونی وایي د ځوانانو دا هڅه ستایي چې خلک مطالعې ته وربولي.
کتاب یو ډېر ښه ملګری دی او کتاب چې کله چاته ملاو شي لازم خبره ده چې هغه په هغې باندې سوچو کې وی ګوري پړاوي کې او خپل پښتو خپل مورنۍ ژبه د هغې سره آشنا شي. نن سبا زمونږ په سکولونو کې په مدرسو کې هیڅ قسم څه د پښتو دپاره څه کار نه کېږي، نو دا یو ډېره غټه خبره ده چې لیکوال دا کوشش شروع کړی دی او شاید چې دا مخکې وړاندې لاړ شي او دا نور هم ګټور شي زمونږ دپاره.
په منګوره کې د کتابونو دا سټال د لیکوال ټولنې مشر عصمت علي اخوند لګولی. دوی ویل د سټالونو دا سلسله یې له څو کلونو راهیسې پیل کړې ځکه چې له پښتو ژبې او کتاب سره مینه لري.
پښتو چې داسې مونږ نه ګورو نه لولو لیکوي نه، نو دا به زمونږ نه ورکه شي. د کتابونو دا هم زمونږ د دې لپاره یو هڅه ده، یو کوشش دی چې دا مونږ خلکو ته ورسو. د کتابونو د کتو سره کاغو لیکل او لوستل شروع کی. د دې سره سره مونږ په سکولونو کې په کالجونو کې په پرایویټ سکولونو کې یو کمپین چلو د پښتو د لیک لوست تحریک په نوم باندې چې هغه ماشومانو ته لیکچریم ورکو هغه املا ورته به کوم خیو ورسره دا کتابونه ورته ویډیا ورکو.
د لیکوال ټولنې مشران او غړي وایي هغه شاعران او لیکوالان چې غواړي خپل کتابونه وړیا ورکړي دوی ته دی وسپاري چې دوی یې د خپل میلو لاري د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
او اوس ورځو افغانستان ته. په خوست کې د افغانستان د نړیوال اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د ولسمشر غنی او د دوبۍ د امیر د برنامو د پرتلیزې کتنې په مقصد دوه ورځنی سیمینار جوړ شوی دی. د سیمینار تابعه کوونکي وایي له دې پروګرام یې مقصد دا دی چې عربي متحده امارات او افغانستان کې ځانګړی ډول د دې هیواد په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې پانګونې ته وهڅوي. نجیب الله علی خویل یې تفصیل درکوي.
په خوست کې د هغه دوه ورځنی سیمینار تابعه کوونکي چې د افغان ولسمشر او د دوبۍ د امیر د پرتلیزې کتنې تر سرلیک لاندې جوړ شوی وایي دا دواړه مشران د سیمې د بدلون لپاره اساسي برنامه لري. دوی زیاتوي یاد مشران غواړي په دې سیمه کې سوله قائمه او اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. سیمینار چې د نړیوالو اړیکو ستراتیژیک مرکز په نوښت جوړ شوی د یکشنبه په ورځ د یاد بنسټ مشر خانوري بشرمل مشال راډیو ته د پروګرام د مخ په اول
دبئی امیر امداد اول جلال ماب جمهور رئیس اشرف غنی د سیمې د بدلون لپاره اساسي برنامه لري. دوی غواړي چې د سیمه مسئول راشي اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. دوی هغه له نوښت دک اقتصادي برنامه کولای شي چې د سیمه را سره نږدې کی، نو همدا یو علت ول چې دوی برنامه له یو بل سره سمون خوري. دا ته ذهنیت مساعد شي او د سیمې نور قوتونه دغې تګلارو د عملي کولو سره مرسته وکړي.
په دې سیمینار کې د دواړو مشرانو پر هغو کړنو او اقتصادي پلانونو خبرې وشوې چې یاد هیوادونه د سیمې او نړۍ پر کچه په اقتصادي، سیاسي او ستراتیژیکو ډګرونو کې مطرح کړي دي. مدني فعال فیض الله غمخور هیله څرګنده کړه چې مرکزي حکومت به متحده عربي امارات وهڅوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې اقتصادي پانګونه وکړي.
موږ په دې باور لرو چې د ولسمشر غنی او د حکومت د نورو چارواکو په پاملرنه به د متحده عربي امارات تو توجه جنوبی ولایتونو په ځنګړې ډول خوست را ګرځول کیږي ترڅو په خوست کې دوی اقتصادي پانګونه وکړي. د شیخ زاید پانتون سره هغه مرسته چې دوی کړې دي هغه دوه چنده شي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی ول که د افغانستان موقعیت معدنونو او نورو ظرفیتونو ته وکتل شي نو لیري او بې ځایه نه ده چې وایو یوه ورځ به دا هیواد د نړۍ په یو ارتباطي پل بدل شي.
ډیره نږدې ده سي دا ګلالۍ او جنت نشان افغانستان تر دې لوړ د نړۍ د اتصال په نقطه ډیر ژر د نړۍ په یو مهم اقتصادي او تجارتي مرکز او ډیر ژر د نړۍ دپاره لکه څنګه چې د آسیا زړه ده همدغه شان د ټول نړۍ دپاره د یو ارتباطي پل حیثیت غوره کړي.
د سیمینار یو تن ګډونوال سیف الرحمن سراج د سیمینار د اغیزو په تړاو وایي
د دوبۍ په اړه د وطن په باب مې نوې خبرې واورېدې. د افغانستان د پرمختګونو نه خبر شوم، د ټاپي او د ډیرو مهمو پروژو د اساسي معلوماتو نه خبر شوم، نو خپل د یو افغان په توګه دا ډول معلومات ماته مهم دي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اماراتو د لومړي وزیر او د دوبۍ د امیر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم پرتلیز کتن ترنوالان د سیمینار به د دوشنبه پر از هم دوام پیدا کی. تاکل شوی پنگدی راتونگی که ده اطلاعات و فرهنگ وزارت چراک پگرون خوز که فرهنگی اونه هم اول منزل شی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویدیوگانی او ده مشال اونی زیخ برونی
زمان که بپانا مشال ریدیو دات کام که
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
لونګین په پښتنه ټولنه کې د ناویانو د سنگار یو برخه ده. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د هارونو ترڅنګ لونګین هم په غاړه کې چول کیږي. همدا وجه ده چې د پښتنو په فولکلوري او ولسی ادب کې لونګین لوی مقام لري او معاصرې شاعرۍ ته یې هم ښکلا وربخلې ده. پښتنو سندرغاړو هم د لونګین په اړه بیلابیلې سندرې ویلې دي. د لونګین په کلتوري ارزښت مو د باز محمد عابد دی رپورټ اوریدو ته را بولم.
لونګین په پښتني کلتور کې د ناوی د سنگار غ برخه ده چې لډیر پخوانه تر اوسه پورې رواج لري. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې د زیورو د غاڼې ترڅنګ ناویانو ته لونګین هم په غاړه اچوي. د دې لونګین زړه راښکونکی بوی یوازې د ناوی پر سینه نه پاتې کیږي، بلکې د کوټې پالنګ او د خاوند غاړې ته هم ماتره خوګلنی وربخي. یو استاکار میرمن د لونګین د جوړولو په حق لره تا وایي.
لونګ شوالو مراسم د واده سره شی دی ورتنګیز کشتی کو بعد د بروز په بو کې دروز بونه دی په شوډه پکې اچو دی. بعد هغه زوندې وته سازو دی بون یې دی. لونګ زوندې موږ د چمدار کارو سره سازو خو به کسه جن کې نه راټولېدلې او بس یو تر به واه غسته لونګ زوندې به سازو په وکاسانو باندې به په خزانه سره به تنې تیتلا تا ولا مراسم ته به ساز کنو چې دا نه ته به جوړېدل دوه کلو ته کلو پورې ما خسته یې خو
لونګین او لونګ په ډیرو ټپو او پښتو شیرونو کې هم ډیر زله او په بیلابیلو دورونو کې یاد شوه او اوس هم پښتو شاعرۍ کې جوت مقام لري. راځي چې په دې اړه شاعر او لیکوال اصرار تل واورو.
لونګین هم دومره خوږ لګي، دومره ښکلې، دومره سپېڅلې دی چې نن پورې زمونږ د ولسی سندرو، نن پورې زمونږ د ټپو او نن پورې زمونږ د زیاتره غزلونو هغه رنگونه چې کوم دی هغه په ودان دي. زمونږ په فولکلور کې به خصوصا د دې شتواله دا ښایي چې پښتانه د خپلو داسې نښو سره ډېره مینه لري او په هیڅ حال کې نه غواړي چې خپل دغه سیزونه له لاسه ورکړي. لکه زمونږ د ټپو یو شمېر نمونې داسې شته: جانانه تا کر لونګ راوړو زه به له خیال لونګین په غاړه کړم.
دا چې لونګین د پښتو ادب د فولکلور یو برخه جوړوي نو په ډیرو سروکو او سندرو کې له پخوانه تر اوسه پورې یادیږي. ځوان سندرغاړی بریلی سمدی چې په هر محفل کې د لونګین سره تړلې یوه سندره نیمه د زړه له تله وایي، له ده مو وغوښتل چې د لونګین په حق لره ته د خپلې خوښې یوه سندره زمزمه کړي. هغه د باجې په پردو ګوتې کېښودې او شونډې یې په دې زمزمه پرانستې:
خوشبوئی ہر سڑے سکا ملنگ دے تور پہ قید بوٹے دلونگ دے تور پہ قید بوٹے دلونگ دے او پسی نیو لالے زائی گی تور پہ قید بوٹے دلونگ دے پسی نیو لالے زائی گی تور پہ قید بوٹے دلونگ دے زلونگی نو جا دوڑ زایو ما تور پہ قید بوٹے دلونگ دے.
لونگین د لونگو لدانو څخه جوړیږي. خدا چې لونګ چرته پیدا کیږي د جلال آباد خار د یونانی او غرنۍ بوټو خرڅون کې پاجن سنگ راته وویل چې لونګ له هندستان څخه پاکستان ته او له پاکستانه بیا افغانستان ته راوړل کیږي چې په وینا یې د یوې کیلو بیا 2000 افغانۍ ته رسیږي. یاد دی وی چې د لونګو دانی په خوراکي مساله جاتو کې هم د خوند په خاطر ګډیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې تخلیق فاونډیشن د موسیقۍ د ازادۍ نړیواله ورځ نمانځلې ده. دا ورځ هر کال د مارچ په 3مه نمانځل کیږي. د پیښور غونډې ته ګڼ سندرغاړي، هنرمندان او لسی وګړي ورغلي وو چې پکې ویناوالو د پښتو موسیقۍ په ارزښت خبرې کړې دي. په غونډه کې سندرغاړو خپل سندرې هم ویلې دي چې د ریپورت کې تفصیل اورو.
د موسیقۍ د ازادۍ نړیواله ورځ د مارچ پر 3مه نمانځل کیږي. په پیښور کې تابعا تخلیق فاونډیشن نومې نا دولتي ادارې کړې وه. د دې ادارې مشر ارشد حسین مشال راډیو ته ویل دوی واړي د دې ورځې له لارې نه یوازې هنرمندان ولمانځي بلکې پر موسیقۍ د بندیزونو ختمولو ته هم لارې ولټوي.
کارانو سره، لیکوالو سره، باغی باندې مختلفو هوادونو کې مختلف مسلې دي. په موسیقۍ باندې بندیش ته دې کې نشته دي. موسیقۍ زمونږ آزاد ده کنه ده؟ د بد مرګ زمونږ موسیقۍ له زلف رخصار نه نه دوتې. نن مونږ دې ملګرو سره خبرو کړل چې زمونږ نقیب شهید شو پاغه باندې مونږ سمره سندره جوړ کړل. زمونږ مشال شهید شو پاغه باندې مونږ سمره سندره وکړل.
د غونډې ته ګڼ سندرغاړي، هنرمندان او لسی خلک ورغلي ول چې په کې له ویناګانو سره سره د موسیقۍ محفل هم جوړ وو. غونډې ته ورغلی فرا خان وایي موسیقي خلکو ته سکون ورکوي.
موږ ټول سنگران فنکاران راغلي یو، موږ ډېر زیات خوشاله یو او موسیقي ډېر خوشیز دی. په دې باندې خلکو ته سکون ملاويږي او ډېر خلک موسیقي خوښي. نو بس نن موږ ټول انجوای کوو لګیا یو.
د انجینرۍ پوهنځي یو زده کوونکی چې نوې نوې سندرې ویل پیل کړي هم خپل سندره وړاندې کړه.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو خبرونه په دې سر ته رسیدي. امید ده چې د خبرونه مخ خوښ شو وي. په اخیری شیبو کې یو وار بیا مجید بابر ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز راته واوري.
د نقیب محسود وکیل وایي چې سپریم کورټ استخباراتي ادارو ته تفصیلي راپور جمع کولو لپاره یوه هفته وخت ورکړی دی. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له لارې تجارت په رواني میاشتې له 8 نیټې څخه پیل شي. د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال افغان او پاکستانی ګاډي به خپل مالونه په غلام خان کې ښکته کوي. د قبایلی سومو مشرانو فعالانو جرګې د خپلو ستونزو د حل لپاره کاري ډله جوړه کړې. د دې جرګې یو منتظم جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د درې ودانۍ غونډو په پای کې تر ډیرو بحثونو وروسته کاری ډلا جوړولو سلا شوی. د پنجاب د ګجرخان سیمه پولیس چارواکي وایي چې په یو ټرافیکي پیښه کې د خلکو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوی او 13 نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دوه ورځنی سرکاري سفر نیپال ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون ښایي چې د کټمنډو په هوایي ډګر د نیپال وزیر خزانه یوبا راج کتواډا د هغه هرکلی وکړو. بیا یې د نوي منتخب شوي وزیر اعظم خاتگا پرساد شرما اولی سره ګارډ آف آنر واخیست. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ورسید. نوموړی په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د تهران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال ایټمي تړون او د شام په 1 کلنۍ جګړه کې د ایران د رول په سر په نړیواله کچه ترینګلتیا پیدا شوې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه روسیان چې امریکا یې په خپلو ولسمشري د ټاکنو کې په لاسوهنو تورنوي د روس حکومت لپاره کار نه کوي. امریکا د شام ختیځ سیمې غوتا کې د عامو وګړو په وجنه کې د ماسکو د ظالمانه رول کبله پر روس تنقید کړی دی.
او هم د خبرونو د لنډی سره د نن ورځې د خبرونو 9 ساعته خبرونو وخت سرته ورسېد. امید ده چې د خبرونو مخ خوښ شوی وي. سبا سهار په 9 بجې به درته د سلام پښتونخوا په غږ یو بار بیا حاضرېږو. د مشال ریډیو خبرونه او نور ډیر معلومات تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام د انټرنیټ لارې هم کتلی شئ. په دغه وسیله باندې تاسو د نړیوالو خبرونو 90 سکنډه خبرونه هم هر ورځ کتلی شئ. اوس پوره پښپاګو بجو هم په سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه او زما همکار مجید بابر تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.